السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حمیر زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه له پامیر صاحب اورو.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو په قضيه کې د سپریم کورټ پر پریکړه بیلابیل خبرګونونه خودلی. په پیښور او خوست کې فعالانو او ځوانانو د مشال خان وژنې پر ضد لاریون نو غونډې کړې دي او په پاریس کې په وسلوال برید کې یو پولیس وژل شوی. بشپړ خبرونه. د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ پریکړې ته بیلابیل خبرګونونه ښودلي. پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری تېر ماښام په خبري غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړه. تېره ورځ سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه په خپله فیصله کې د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر وکړ او ویل دا ډله به په دوو میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنې بشپړوي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تیر ماښام مشال رډیو ته ویل د دې پریکړې او پلټنیزې ډلې د جوړولو هرکلی کوي. خو د جمعیت علماء اسلام فی یو مشر او سینیټر حافظ حمدالله وویل د پاناما اسنادو پر معاملې حکومت او اپوزیشن دواړو د ولس وخت ضایع کړی دی. هلته تحریک انصاف هم د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې خو د واکمن مسلم لیگ نون مشرانو او پلویانو د سپریم کورټ فیصله خپله بریا او د بېګناهۍ ثبوت بللی او نن د مننې ورځ لمانځي. په پیښور او خوست کې ګڼو ځوانانو او د مدني ټولنې فعالانو تېره اونۍ د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد لاریون او غونډې کړې دي. تېر ماښام د پیښور ځوانانو مشالونه بل کړي ول او په ښار کې د لاریون پر وخت د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې نه یوازې د مشال خان کورنۍ ته انصاف ورکړي بلکې د سخت دریځې مفکورې پر ضد دې هم کوټلي ګامونه واخلي. دوی په لاریون کې د مشال خان د بېګناهۍ او مظلومیت په حق کې نارې هم ووهلې. هلته تېره شپه په خوست کې ځوانانو د مشال خان په یاد شامې بلې کړې. دوی له افغان او پاکستاني حکومتونو غوښتنه وکړه چې علمي مرکزونه دې د سخت دریځۍ له فکره لرې وساتي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هیچا ته د لنډمهاله حکومت جوړولو اجازه نه ورکوي. د عبدالله عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمي تیر مازیګر په کابل کې خبریالانو ته ویل د لنډمهاله حکومت په حق کې خبرې د هیواد په ګټه نه دي.
دا وایي د موقت حکومت بحث اصلا مطرح کیدای نشي. دا بحث نه د افغانستان په ګټه دی او نه هم د افغانستان مصلحت دی او نه چاته اجازه ورکول کیږي چې په دې لوري حرکت وکړي.
رحیمی دا وینا په داسې وخت کړی چې افغان ولسمشر د ښه حکومتدارۍ په برخه کې خپل سلاکار احمد ضیا مسعود له دندې لرې کړ او وروسته مسعود وویل د لنډمهاله حکومت جوړولو لپاره یې له سیاستوالانو سره خبرې پیل کړې دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بشري حقوقو یو ډله وایي روانه میاشت ګڼ بې اسناده کډوال پاکستان افغانستان ته تللي دي. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا تیر مازیګر ویل دوی د اپریل په لومړیو دوو اونیو کې هر ورځ د شاوخوا زرو کسانو نومونه لیکلي چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. د دې شورا په وینا د روان کال د لومړیو درو میاشتو پرتله په اپریل کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د شورا په خپل بیان کې اندېښنه ښودلې چې د اسنادو نه لرونکي کډوال ښایي خوندي نه وي او ورته اسانتیاوې ورنه کړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نیمروز له ایرانی چابهار بندر سره تړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی غنی دا خبره تیر ورځ نیمروز ته په خپل سفر کې کړې ده. بیان وایي له چابهار سره د نیمروز نخلول بعد د سیمې په اقتصادي وده کې پام وړ بدلون راولي. غنی په نیمروز کې د کمال خان بند دریم پړاو پرانیسته هم وکړه او له چارواکو سره یې ولیدل. په چابهار بندر کې هند پانګونه کوي چې د غنی په وینا د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ لپاره زیات ارزښت لري. تیر ماښام په پاریس کې په وسلوال برید کې یو پولیس افسر وژل شوی او دوه سخت ژوبل دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بېګا د ترهګر برید غندنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د روانې میاشت پر 23مه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره به پوره ډول تیار او بیدار اوسي. د ولسمشرۍ ځینو نمایندانو د حملې له کبله خپل کمپاینونه ودرول او یوه د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل د وسلوال د پاریس ښار په هغه سړک ووژل شو چې ورباندې ډېر دوکانونه دي چې له کبله یې خلک په بیړه بیړه له سیمې وتښتېدل. د ویاند په خبره وسلوال د پولیسو ګاډي ته مخامخ خپل موټر ودراوه او ډزې یې پیل کړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. د ده په خبره وسلوال وروسته ډزې کولې او د تېښتې هڅه یې کوله خو پولیسو وواژه. تر حملې څو ساعته وروسته د اسلامي دولت اعماق خبري اژانس د دې ذمهواري ومنله او ویل چې بریدګر ابو یوسف نومېده او بیلجمی و. چین وایي د یکشنبه پر ورځ به د ایران او چین شرکتونه د یوې ایرانۍ اټومي بټۍ د بیا ډیزاینولو لومړنی سوداګریز تړون لاسلیک کړي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان د لوکانګ تیره ورځ په بیجنګ کې خبریالانو ته ویل دا تړون به په ویانا کې لاسلیک شي.
دی وایي د ایران او چین د ګډو هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو کمپنیو په وروستیو کې د عراق په نوم درنو اوبو ریاکتور د بیا ډیزاین کولو سوداګریز تړون لومړۍ برخه لاسلیک کړه. د تړون وروستۍ برخه به د اپریل پر 23 رسما په ویانا کې لاسلیک شي.
په 2015 زیږیز کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې سره سم ټاکل شوی و چې د عراق اټومي بټۍ ډیزاین بدل کړل شي چې پکې د اټومي بم جوړولو لپاره مواد ونه ساتل شي. د دې پروژې لپاره یو کاري ګروپ جوړ شوی چې مشري امریکا او چین کوي. او ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دی راتلونکي میاشت له ولسمشر ډونلډ ترامپ سره خبرو لپاره امریکا ته ځي. دا په جنوري کې د ترامپ تر ولسمشرېدو وروسته د دواړو لومړنۍ لیدنه وي. اردوغان تېره ورځ د ترکیې له رسنیو سره په مرکه کې وویل دی د مې پر 15 چین ته ځي او بیا به د مې پر 14 ولسمه په امریکا کې له ترامپ سره ګوري. په سمدستي توګه سپینې ماڼۍ د اردوغان د سفر په اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او سم تاسو له رفت انجم څخه د کرنسی یا اسعارو بې او د سبانی موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ دېرش پیسې خرڅېږي. یو یورو په 2.25 روپۍ او په 2.42 روپۍ شل پیسې. یو پاؤنډ په 1.42 روپۍ دېرش پیسې او په 1.42 روپۍ اتیا پیسې. یو درهم په 8.25 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او په 8.25 روپۍ 15 اتیا پیسې خرڅېږي. یو ریال په 8.25 روپۍ 15 پیسې او په 8.25 روپۍ شل پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 وي. په بنو کې زیات نه زیات 43 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 45 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل لرته وړاندې کړل او دا کرنسو به یو د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ پر پریکړې بیلابیل خبرګونونه خودلې دي.
9 مہینے کا جو مذاق ہوتا رہا ہے اس قوم سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں.
فیصلے بعد من و من عمل کو پتا دا صرف اور صرف دا وقت زیادہ.
افغان حکومت وائی طالبان طرح گردی دا سیاسی ڈالے پنم دے نہ یادول کی گی.
طالبان رسماً ایک جریان تروریستی ہیں و ایک جریان سیاسی در افغانستان نہیں.
دا خبر جنسه تعلیم اداروای سخ کال هم گنو ماشومانو په خونځو کې داخلي کړی دي چې ورته اسانتیاوی برابروي.
فیمل سکولونو کې دوه دوه ټینټونه دي او بوائے سکولونو کې دوه دوه ټینټونه دي او های سکول کې 4 ټینټونه دي او 5 ټینټونه دي.
د امریکا دفاع وزیر وایي تیرونه په چین کې د داعش پر سمسو په بمی برید کې د وسلوالو مرګ ژوبله نخکاره کوي. شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره وسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ پر فیصلې بیلابیل ردعمل ښودلې دي. پاکستان پیپلز او تحریک انصاف ګوند وایي چې دا قسمه فیصلې نه پس وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکول پکار دي. نور سیاسي ګوندونه او سیاسي غړي په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه له اسلام آباد نه رفت انجم رپورټ لري.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ په پریکړې بیلابیل ردعمل ښودلې دي. پخوانی ولسمشر د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه وکړه. آصف زرداری وویل چې د سپریم کورټ فیصلې سره جمهوریت او انصاف ته نقصان رسېدلی دی. دوی چې جان وزیر اعظم نه اهله ګرځولی دی نو اوس پکار ده چې وزیر اعظم نواز شریف په اخلاقي توګه خپل استعفا وړاندې کړي.
9 مہینے کا سال کا جو مذاق ہوتا رہا ہے اس قوم سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں.
نہ ہم یاشی چی دولس کم وقت ضائع کرے شو دھاغی غندنک کا ووم او د دې قسمه فیصله هم او سلام وړاندې کوم هغه دوه ججانو ته چا چې وزیر اعظم اهل ګرځولې دي. زما په خیال وزیر اعظم ته اوس په اخلاقي توګه استعفا ورکول پکار دي. کومه فیصله او کوم پلټنې چې سپریم کورټ ونه کړې شوی نو هغه بشل ګریډ افسران او هغه ادارې به څنګه وکړي کوم چې د وزیر اعظم د واک تر لاندې دي.
تیر ورځ سپریم کورټ د بانا مسنادو په اړه په خپل فیصله کې د ګډې پلټنې ډلې جوړولو امر وکړو او ویل چې دا ڈالا با پدو میاشت کے دا وزیر اعظم دا کورنے دا جائیدادوں پا اڑا پلٹنی کوی دا کامی وطن گند مشر آفتاب احمد خان شیرپو مشال لڑیو تو اویل چی دے دا دی پریکڑی او پلٹنی سے ڈلی دا جوڑا ولو ہر کلے کوی
فیصلہ چی مفہوم شے ہوا ناغین خدا اندازہ کی دا چی ٹول ججان متفق ندی دے کے با سپلٹ یعنی سا ججان با یو فیصلہ کی سوا پل کیا اگر ماغ شانتے رواتا اس خود چیز آگا دے دا دے فیصلے بانے من و من آگا عمل کول پتا دے کمیشن اور دیکھ کے خلق فرق کی کمیشن کو صرف سفارشات کے دل تک کو جی آئی ٹی سا ہو کہ داغے مادے مخ کے فوری طور مادے ایکشن اگست کی جی مخ کے دا کمیشن لفظ ماندے بعض سیاسی پارٹو اعتراض کرو اگلے نو مرک دا جی آئی ٹی
خود جمعیت علماء اسلام فی یو مشر او سینیٹر حافظ عبداللہ اویل چی دا پانا مسند پا معاملے حکومت او اپوزیشن دوارو دا اولس وقت ضائع کرے دے
د جمعیت علماء اسلام دا اول ورځ سم موقف دا دی چې دا صرف او صرف دا وخت زیاده او قوم په یو هیجان په یو تشویش په یو دماغي بیمارې مبتلا کول دي. چې کله فیصله رااله نو پی ٹی آئی هم خوشحاله ده، پی ایم ایل هم خوشحاله ده. شفر میاشتې اوه میاشتې ملک د هیجانو سره مخامخ و، د ملک د عوامو اصل مسائل لکه غربت، مهنګایي، بجلی لوډ شیډنګ، نورې مسلې
هلته تحریک انصاف ګوند هم د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. خو د واکمن مسلم لیگ نون مشرانو او پلویانو د سپریم کورټ فیصله خپل بریا او د بې ګناهۍ ثبوت بللې او نن به په دې لړ کې د مننې ورځ لمانځي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تیرش په یو شمیر خوسته او ځوانانو د مشال خان په یاد مخامه جوړ کړو. دوی د مشال خان روته دعاګانې وکړي او داغله انزورونه یې راچاپېره شمې بلې کړې. د مشال د مخامه ګډونوالو وویل چې د مشال خان سره د شوي ظلم او تشدد لري او لرو بر پښتونخوا ځوانان په فکری او رواني لحاظ ځپلي او دردولې دي. دوی د پوهنتونونو په اړه له حکومتونو هم یو شمیر غوښتنې درلودې چې د نجیب الله لوخیر په رپورټ کې اورو.
د جمعې په شپه یو شمیر خوسته ځوانانو د مشال خان په یاد شمې بلې کړې او د هغه روغتۍ دعاګانې وکړې. دوی په خپلو خبرو کې مشال خان د پښتنو د فکر او روښنايي مشال باله او زیاتولی چې په دې دردونکې پیښه ټولو پښتنو ځوانانو فکری او رواني زجر او تکلیف لیدلی دی. د یاد پروګرام ګډونوال مدني فعال فرید الله قربان په دې اړه مشال راډیو ته وویل
که په لره پښتونخوا کې دي، که په بره پښتونخوا کې دي، پوهنتونونه دي د علمي مراکزو په توګه پاتې شي، په هغې کې د افراطیت دپاره کار نه کېږي. نو مشال خان یوازې د یوې کورنۍ کس نه و، هغه د ټولو پښتنو و. ځکه د انسان ته مبارزه کوله، نو د دې کبله ټول پښتانه د ده په مړینه باندې خفه دي او د ده دغه مړینه غندي.
مدني فعال حضرت الله ارغوان مشال خان د پښتنو لپاره د فکر او روښنايي مشال بولي.
اصلا د مشال خان دغه نوم د دوو کلمو ترکیب دی چې یو مشال دی او بل خان دی. په نوره نړۍ کې پښتون په خان پیژندل کیږي. مشال یو بلیدونکی د تنویر او رڼا یو څیز و. اصلا دا فزیکي مشال نه دی، دا د فکر مشال دی، یو د روښنايي مشال دی.
آزاد ژورنالیست سیف الله خوستی غوښتنه کوي چې حکومتونه باید په نویو تدابیرو سره د داسو منفي فکرونو او کړنو د تکرار مخه ونیسي.
د پښتنو په منځ کې و بدبختي دا ده چې هغوی د مخالف فکر د زغملو هغه ظرفیت هغه توان نه لري. زه فکر کوم دا پیښه پلان شوې پیښه ده. زه د یو انسان په توګه له حکومتونو دا غواړم چې دغه پیښه وڅېړي.
یو بل تن خوستی ځوان سید مرجان حسان هم د مشال په یاد جوړ شوي مخامی د ګډون تاثرات داسې وړاندې کړل.
ملګری په دې خاطر راټول شولو چې دا زموږ یو ورور، زموږ د کورنۍ غړی او سبا زموږ له نورو روشنفکرانو سره، زموږ د کورنۍ له غړو سره، شخصا له موږ سره داسې کېدلی شي. له مشال خان سره نه، د ټول پښتون قوم سره. ظلم د هغه ځوانان چې د پښتون د آینده لپاره فکر کوي هغوی په داسې بهانو وژني.
مشال خان چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کړې کولې، د اپریل په 14مه یو شمېر قهرجنو محصلانو د یاد پوهنتون دننه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو وواژه.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي د افغانستان په اړه د ماسکو په نړیواله غونډه کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه وښودل شوه. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفی زکریا تېر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته وویل اسلامي دولت ډله د سیمې لپاره خطرناک دی، خو زیاته کړه چې په پاکستان کې یې لا تنظیمي وجود نشته. تېر اونۍ په ماسکو کې د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع غونډه شوې وه چې پکې امریکا ګډون نه و کړی. کارپوهان وایي د نړۍ هیوادونه باید د داعش پر ضد ګډ اقدامات وکړي. رابع اکرم خان معلومات لري.
د زیارت په ورځ د پاکستان خارجه دفتر ویان نفی زکریا اونیز خبری غونډې پر مهال د یو سوال په جواب کې وویل چې په دې غونډه کې غړو ملکونو د افغانستان پر حالاتو، د وسلوالې ډلې داعش په خبرېدو او د دې پر ګاونډي ملکونو د اثر په اړه خبرې کړي. د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې افغانستان کې د وسلوالې ډلې داعش مخ په زیاتېدونکي اثر یو غټه مسله ده، او دا ډله نه صرف پاکستان بلکې نورو ګاونډي ملکونو لپاره هم خطر لري.
دا نقط زما په خیال د ماسکو د مذاکراتو مرکز وو، او بیا یقینا په دې هم خبرې کړې وي چې څنګه داسې قسمه صورتحال مخه ونیسو. خو هغه څه چې دې غونډې نه راووتل نو هغه په ګډه د داعش په اړه اندېښنه وه، او زما په خیال دې لړکې ګډ تفاهم دا و چې څنګه په دې قابو اومندلی شي او څنګه د دې نقطې نه مخ په وړاندې لاړ شو.
د بریفینګ په وخت د یو وار بیا وویل چې پاکستان کې د وسلوالې ډلې داعش په منظمه توګه موجودګي نشته. د ماسکو په غونډه کې ګډون کوونکي ملکونو کې افغانستان، پاکستان، هند، ایران او وسیع شي ملکونه شامل وو. دا دولس رکنی غونډه وه، خو امریکا پکې د ګډون نه انکار کړی و او ویلي و چې د غونډې مقصد واضح نه و. د کارپوهانو په وینا چې په دې وروستو کې روس وسلوالې ډلې داعش په افغانستان کې د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د دوی په وینا چې داعش یو نړیواله یره جوړه شوې باید چې د نړۍ ټول ملکونه په ګډه د دې ډلې پر ضد کاروایی وکړي. د لړکې د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي دا د یو ملک کار نه دی چې د وسلوالې ډلې داعش یره ختمه کړي، د دې د مخنیوي لپاره به ټول په یو ځای کار کول وي.
افغانستان ختمول شي په یوازې توګه، نه پاکستان ختمول شي. د بده مرغه مسله دا ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دیوالونه روز په ورځ دنګیږي، او چې کله دا دیوالونه دنګیږي نو د دې ټول نه غټه فایده چې کومه ده، کاغه داعش دی، کاغه طالبان دي، کاغه القاعده ده، کاغه نور ترهګر دي، هغې ته رسي، د هغې پلویانو ته رسي، د هغې سرپرستو ته رسي.
د مطبوعاتو تر مخه په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویلي وو چې د افغانستان خراب حالات د وسلوالې ډلې داعش خړی په دې هڅوي چې د شام او عراق نه افغانستان ته لاړ شي، او دا د وسیع شي ملکونو د لارې د روس لپاره خطر جوړېدای شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي. پرون په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو د سیمې د پولیسو تحقیقاتي ادارې پر سرتیرو ډزې کړې دي. په دغه پیښه کې دوه سرتیري وژل شوي دي. بیا په سیمه کې پرون شپه په یوه بله پیښه کې په بنو چورنګیا کې وسلوالو په دوه ښځو حمله کړې چې پکې دواړه ټپیانې شوي دي. دواړو پیښو کې حمله کوونکي په تیښته بریالي شول. په پولیسو د حملې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. سیلاب مسعود رپورټ لري.
د شپږم په تیره ورځ مازیګر نه وخته مهال په یو موټر سایکل سوارو دوو نه سرګنده وسلوالو د توپنواله په ډګ بازار کښې د ډېر اسماعیل خان پولیس فورس د تحقیقاتي ادارې په دوو سرتیریو د توپنچو ګڼ ډزونه وکړل چې په نتیجه کښې یې دواړه سرتیری کمران او وکاس کښې یو تن په هغه ځای او بل د ډېر اسماعیل خان په ستر هسپتال کښې ساه ورکړله. د دغې پېښې نه دوه نیمې ګنټې د ورځې ماسخوتن مال په یوه بله پېښه کښې د ډېر اسماعیل خان بنو چونګۍ سره نږدې ځنه نورو وسلوالو دوې ښځینه په نښه کړې چې کومې سختې پر ارژلې شولې. د پولیس فور سرتېري او پر ارژلې دواړه ښځینه سمدستي د ډېر اسماعیل خان ستر هسپتال ته ولېږدولې شوې. په دغه باره کښې د دغې هسپتال یو ډاکټر فریدالله مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغې
پرین مجګر ماشوم په منځ کښې دوه د پیلسو را نه معلوم کسانې ویشتلي دي، او بیا د مخصرتان وطن وطن په جمعیان شي دوی شي وشتلې هغه نه معلوم کسانې وشتلی ای روغلی هغه ویسه پریم جو سره پسپتال شي په علاج دي
دا هند جوتوالو دا چې د دواړو پیشو ملزمان د مکینه په تشتک شي بریالي شوال بل طرف ته د پولیس فورس د وژلو سرتیرو د مرګ پړه د طریقې طالبان پاکستان کې مولا ډاله وایون کاری سیف الله مسعود منلې ده سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
د شمالي وزیرستان تاجران وایي چې دولت خپل اعلان باوجود هم د پاکستان افغانستان ترمنځ غلام خان ترانزیت لاره لا هم نه ده خلاصه کړې. دوی وایي نه یوازې د عملیاتو په وجه د ډیرو تاوانونو سره مخامخ شوي، بلکې اوس د لارې د بندېدو په وجه د لا ډېرو ستونزو نقصان سره مخامخ شوي دي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان سبزه او میوه تاجران د تیرو دریو کالونو راهسې بند غلام خان لارې د خلاصولو غوښتنه کړې. دوی وایي چې غلام خان نه یوازې افغانستان بلکې وسطي ایشیا ملکونو سره د دوی د تجارت لپاره تر ټولو نږدې لاره ده، چې دوی به د کالونو راهسې د ګاونډیانو سره په تجارت کولو. د شمالي وزیرستان میوو لوی تاجر عبدالله خان وایي د ضرب عضب عملیاتو شروع کېدو سره غلام خان لاره تړل شوې.
دا لیار مونږ نه مخښې د پېړۍ پېړۍ نه آزاد کاروبار وو. دا ضرب عضب په وجه د درام کول دا کام زیات چې بند شوي و میش کاروباری نه باندې پټاکا باندې ویلوړ دی میش چې سرمایه غاوې اپ ضربات اپ شه ختم شوې کانا سبزې مې وې میش په خپل ټیم باندې نه راځي چې پال یاره باندې نیمه خصوصي د ګلم خون یاره د خپل او سارونه د پاکستان د خپل حکومت نه میش دا غشتنه کوي چې مهرباني دا وشي میش ته د ګلم خون خپل لیار بونډری زر نه زر کولاو کو ویل چې د اعلان کړه دا پنځم یشت څه تقریبا وشوي به وجود د لیار
ملک اختر جان وای دغه لار وسطی ایشیا ملکونو ته د کاروبار تر ټولو نږدې لاره ده.
زه غلام خان بونډری دو او وسطی ایشیا تر ټولو ته نږدې دو. بل لار سی چې 50% خرڅوي ایوه لار 30% دا د ټولو ملک سره د شی تعلقات دي پورا چې دا لا خلاص شي کاروبار د خپل کاروبار جری وي کانو نو شو خلاص نه وي خلاص دا غریبون مشخصه ته تباشي تقریبا نقصان
دریا خان وای کاروباریانو ډیر تاوانونه شوي. که دوی ته د کاروبار لپاره غلام خان بارډر خلاص کړي نو خپل تاوانونه به پوره کړي.
دا لیار چې بند شوی دو یو خو کاروبار به سره رکاو شوی دی. د غنر لیار خرچا زیاته دو او د ګلم خون د لیار خرچا کم دو. په دا کښې د حکومت نقصان دی و د عوام هم نقصان دی، ویلې چې حکومت ته روینې جوړېږي که نه په سوې په زرې ګاډي وی تلل روتلل ای ونا وتلل ای غنا ورتلل که نه خلک قرضې مرضې ډېرې زیاتې وي سوره شوي.
د انتظامیې مشران وایي غلام خان لارې خلاصولو لپاره هڅې کړي او تمه کړي چې ضربه د پاکستان افغانستان ترمنځ د کاروبار لپاره دغه لاره خلاصه شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر تعلیم اداره وایي د بیکوره شو خپلو کلو ته لستنېدو سره سم په سرکاري ښوونځو کې له هلکانو سره د جینکو شمیر هم زیات شوی دی. د ادارې مشر جدون خان وزیر تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل تیر کال 15 سره زده کوونکو امتحان ورکړی و، خو د سګنیو داخلو له کبله به دا شمیر لا زیات شي. هلته د سیمې اوسیدونکي ټینګار کوي چې حکومت دې ړنګ شوي ښوونځي بیا ورغوي. فرهاد چینواری معلومات لري.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمه وایي چې د کډوالو د راستنېدو نه پس په پوره خبر ایجنسی او په خاصه توګه باډه کې په سرکاري سکولونو کې د هلکانو تر څنګ د جینکو شمېره هم زیاته شوې ده. د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي چې تېر کال په سرکاري سکولونو کې خواوشا 15,000 زده کوونکو امتحان ورکړی وو او په روان کال کې دغه شمیره نور هم زیاتیږي.
صرف خیبر ایجنسی دا چې موږ ریټن ایگزام واخیستو او په دې کې 35,000 ماشومانو حساب واخیستا، په دې کې 50% ماشومانو د باړې حساب واخیستا، میل او فیمل. او په دې کې غټه خبره دا ده چې کم موږ د 5th د 8th ایگزام وشو نو په دې کې موږ د سرکې کمر په باړه کې یو سکول دی چې هغه یعنی دا اوس کلاس شوی دی ٹی ڈی پی ریٹرن بدا او دغه 5th 3rd او 2nd پوزیشن واخیستو. دا د ایجوکیشن زمونږ د باړې حال دی چې ال ټیچران کارم کوي او ماشومان قابلیت هم دي.
دا چې دوی په باړه کې په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته کوم ډول سہولتونه ورکوي په دې حق لا نوموړی وایي.
سپر چې د سوالات خبره ده کې فیمل سکولونو کې دوه دوه ټینټونه دي، ابو هاي سکولونو کې دوه دوه ټینټونه دي، او هاي سکول کې چرته سلور ټینټونه دي او 15 ټینټونه دي. نو موږ ته بار بار د هډ ماستر او د هډ مسټرس نه بار بار د موږ نه ډیماند راځي چې موږ ته ټینټونه راکې. او موږ یې نصف سره ما په خپل خبره کړې ده چې موږ ته چې کم نه کم کم اس کم 70 ټینټونه خو پوری توګه موږ ته راکې. موږ چې څومره غدي ټیچرانه دي اکثر خو زموږ فیمل ټیچرانه په لحاظ سره فلنکچونه هیر کړی دی او باقاعده هر سکول سایډ باندې هغه ځای په ځای ټیچر ډراپ کوي. میجارټي سکولونه زموږ چې کمپلین لري دا بڑا مکمل اخلاص ده، فیمل سکولونه هم میل سکولونه هم، او ورسره ورسره چې کم ده کتاب خبره ده سونه کو سکولونه دي کازا بوای دي او فیمل دي میډل دي پرایمري هاي څومره سکولونه دي د کی جی نو ساتر د 10 پورې ته موږ ټول ته فری بوکس مهیا کړی دي.
د باډي او ځای تن خزر حیات پرې دی وای چې دلته دي د تعلیم د بیا بحاله لپاره ګامونه پور تکړی شي.
مو خو غواړو چې مطلب دا چې سکولونه چې کم ایران شوی دي دا چې واپس بیا جوړ کړی شي، او مونږ غواړو چې مطلب دا مونږ د ماشومان چې کم دي به تعلیم شوی دي هغه شوی چې دغه تعلیم واپس بیا کی او جنکو ته مطلب دا سکولونه جوړ کړی شي چې مخکې مونږ مطلب دا جنکې سبق وي.
د خیبر جنسې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په باړه کې کوم سرکاري سکولونه وران شوی وو د هغې په بیا رغولو کار شروع شوی دی او ډېر زر به دا ټولې تعلیمي ادارې بیا جوړې شي. فرحات شینواری، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په خونځیو کې د داخلو کمپین روان دی چې سخ کال د 1,00,000 ماشومانو د داخلو هدف ورته ټاکل شوی دی. تیر ورځ په شوکدر کې د خونځي استادان او زده کوونکي د ارنډ کلی په کورونو ګرځېدل او میندې پلرونه د ماشومانو داخلو ته وهڅول. شانواز ترکزی معلومات لري.
د شوقدر په ارنډ کلی کې د سرکاري پرایمري سکول لخوا د نږدې کورنو ماشومان سکول ته دروستو مهم شورو دي چې د سکول استادان وای تر دې د مایل 15 ډیر شوزيات ماشومان سکول ته راوستي. د ارنډ د سکول استادانو خپل ماشومان ته هم ویلي چې هغوی د هم خپل د چم گاوند ماشومان سکولونو ته راولي.
راځي دا سبق وای او تاسو سلام بشای او مور افتار ونه خوشاله شي.
څوک سره مدر راوستي دا
درې ونه راوستي.
انس خان د سلورم جماعت یو ماشوم دی او هغه ول چې هغه په خپل ډول هم تعلیم مهم روان کړي او کوشش دی چې په کلی کې یو ماشوم هم به تعلیم پاتې نشي.
هغه و مو خپل سبق لرا لګي چې مور خپل به خوشحاليږي. لو به کې کرکټ ار سال ته نه مکل کې
مستفا پښتې چې د غټول وړو سکولن تراولي
زور جام چې سکول درازه سکول کې سبق وای به ون افسر انجو.
د سکول مشر استاد مختار احمد وای چې وس عام ولوس هم به دار شوي دي او خپل ماشومان په خپل خو سکولونو تراولي. خو به هم کوم ماشوم سکول ته نه وی راغله نو هغه ورپسې کور ته ورزي.
بزم غي او ټول کمپاین چلي ماشومان ته ماویلي چې کوم ځای کې به تاسو ماشومان نه چې سکولون ته نزي نو تاسو مطلب غي ته د تعلیم ترغیب ورکوي او راولې سکول کې دلته راولې مور پلا کورون ته ورځه مور پلا ته وای چې دا ماشوم دی خوشی ته شي ګرځي سبا وتی مطلب دای چې یو مسله جوړیږي تا نو هغه نه دا خو چې سکولون ته را لګا چې سم سړی ته جوړ شي دا خو بیا د معاشره د پاره یو ناسور شي کړه چې کم سبق نه وي.
او یاد دی چې په خبر پښتونخوا فاټا کې سکل یو لسله کده نوی ماشومانو داخلولو هدف مقرر شوه چې په کې 2,00,000 په فاټا او 9,00,000 ماشومان د خبر پښتونخوا په سکولونو کې داخليږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اوستاستا د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې. هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنی مو بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
دا مشال ریډیو ته د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د پانما اسنادو په اړه د سپریم کورټ پریکړې ته بیلابیل غبرګونونه ښودلي. پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری تیر ماښام په خبري غونډه کې له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړه. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا د دې پریکړې او پلټنیزې ډلې د جوړولو هرکلی کړی دی. جمعیت علما اسلام فی وایي چې د بهیر د اپوزیشن او حکومت د ولس وخت ضایع کړی دی. تحریک انصاف هم د استعفا غوښتنه کړې خو مسلم لیگ نون نن د مننې ورځ لمانځي. په پیښور او خوست کې ګڼو ځوانانو تیر ورځ د مدني ټولنې فعالانو سره سره د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد لاریون وکړ او غونډې یې کړې دي. دوی له افغان او پاکستاني حکومتونو غوښتنه وکړه چې علمي مرکزونه د سختدریځۍ له فکره آزاد وساتي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هیڅ چاته د لنډمهاله حکومت جوړولو اجازه نه ورکوي. د عبدالله عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی تیر مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته ویل د لنډمهاله حکومت په حق کې خبرې د هیواد په ګټه نه دي. د بشري حقوقو یو ډله وایي روانه میاشت ګڼ بې اسناده کډوال له پاکستان افغانستان ته تللي دي. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا تیر مازدیګر ویل دوی د اپریل په لومړیو دوو اونیو کې هر ورځ د شاوخوا زرو کسانو نومونه لیکلي چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ نیمروز ته په سفر کې وویل چې نیمروز به له ایراني چابهار بندر سره تړي چې دا به د سیمې په اقتصادي وده کې پام وړ بدلون راولي. تیر ماښام په پاریس کې په وسلوال برید کې یو پولیس افسر ووژل شو او دوه سخت ژوبل شوي دي. پولیسو دا وسلوال هم وژلی دی. تر حملې څو ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې عماق خبري اژانس د دې ذمهواري ومنله او وویل چې بریدګر ابو یوسف نومېده. او چین وایي د یکشنبه پر ورځ به د ایران او چین شرکتونه د یوې ایرانۍ اټومي بټۍ د بیا ډیزاینولو لومړنی سوداګریز تړون لاسلیک کړي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت وایند لوکانګ تیره ورځ په بیجنګ کې خبریالانو ته کړي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړي ده.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپلې ادارې د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو لړکې په فیصله باندې لیکلي چې پکې جنگ ورسپانو خپلې ادارې کې وایي چې د پاناما اسنادو لړکې د پاکستان د سپریم کورټ فیصلې تک سه هم سیاستدانان په انتظار وو، نو بل طرف ته ای اولس هم په تمه وو. د ادارې په وینا د سپریم کورټ لخوا چې کومه فیصله راغلی نو دا متفقه فیصله نه ده، ځکه چې دې کې د دوو ججانو اختلافات وو چې غوښتل یې وزیر اعظم دې ناحل وګرځول شي، ځکه چې هغه اوس امین او صادق نه دی پاتې. د کومې وروسته چې د دې معاملې لپاره مشترکه د بلټنو ډلې جوړولو حکم ورکړی شو چې هر دوه اونۍ پس به رپورټ وړاندې کوي او له دې وروسته به عدالتي بینچ دوه میاشتې پس خپله فیصله اوروي. ادارې زیاتوي اوس د دې فیصلې نه داسې ښکاري چې د دې معاملې پلټنې لاسر ته نه دي رسېدلي، نو په دې وجه سپریم کورټ د دغه ډلې جوړولو اعلان وکړو او دا ښه فیصله هم ده. نو په داسې صورتحال کې دواړو ډلو له د جشن منځلو ضرورت نه دی پاتې، ځکه چې لا پلټنې روانې دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پارلماني چارو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې زنانو ته د 10% نمائندګۍ ورکولو متعلق انتخابی قوانین بل کال 2014 او د اولسی نمائندګۍ ترمیمی بل کال 2014 په متفقه توګه منظور کړو چې پکې تجویز ورکړی شوی چې زنانو ته په پارلیمان کې 10% برخه ورکړل شي. د ادارې په وینا د دې حقیقت نه هیڅوک هم انکار نشي کولی چې پاکستانی زنانو په صحت، تعلیم، صحافت، دفاع او د سفارتکاری په ګډون په هر څانګه کې خپل قابلیت او اهلیت ثابت کړي او د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې هم نوم ګټلی. که اوس وکتل چینو یو وشتمه پیړۍ د زنانو د قومي ترقۍ لپاره په یو نوي پړاو کې داخليږي، نو په داسې صورتحال کې د پاکستان د زنانو د حوصلو جګولو ضرورت دی او په قومي او صوبایي اسمبلی او سینټ کې هغه ته پوره پوره نمائندګي ورکول د وخت غوښتنه ده. اداري اخري کې لیکي د دې قانون سازي له وجبا سیاسي ګوندونه د زنانو د صلاحیتونو نه هم ګټه پورته کړي او د دې سره سره به په پارلیمان کې نوې وینه هم شامل شي، نوې سوچ به پیدا شي او د کلیوالو خاري سیمو د زنانو د ګډون له کبله به جمهوریت ته هم ګټه ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایی فارن پالیسی مجله لیکي د ننګرهار په چین کې د داعش وسلوالو پر سمسو امریکایی برید اولس خوشاله کړی دی، خو ځینې شنونکي نظر لري چې د ترامپ ادارې دا کار د خپل ځواک او زور خودو په مقصد کړی. بلخوا هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د لویدیز یو شمیر سیاسي شنونکي د ایرانی رژیم له لوري د بشري حقونو سرغړونو او د منځني ختیځ په چارو کې لاسوهنې اندېښمن کړي دي. د دوانو لیکنو مهمې برخې احمد شاه اعظمي اوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي دا چین ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې تېره اونۍ د دوی پر سیمې د غورځېدونکي بم ژغ ډېر دروند و چې دوی مخکې له دې نه واورېدلې. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ذبیح الله زمری فارم پالیسي مجلې ته ویلي چې دا بم برید بریالی و او دوی ټول په خوشحاله دي، ځکه چې ولسي وګړو ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده پکې اوښتې. دا چین څنګ ته په بټکوټ ولسوالۍ کې یو امام مولوي سبحان الله سلیم د برید په اړه ډېر زیات خوشحاله و او مجلې ته ویلي چې امریکا د داعش وسلوالې ډلې ریښې له دې سیمې وکښلې. نوموړي زیاتوي چې د سیمې خلکو د دې عملیاتو هرکلی کړی او د پایلو په اړه ډېر خوشحاله دي. خو په واشنگټن کې د کړکیچ د نړیوالې ادارې شنونکي تیمور شرن وایي چې برید او د دروند بم استعمال انډول نه سره خوري. نوموړي د ځینو نور خلکو په شان دریز لري چې د ټرمپ ادارې د بم استعمال یوازې د زور ښودلو لپاره وکړي تر څو په سیمه کې خپلو سیالانو لکه روس او شمالي کوریا ته څرګند پیغام ولیږي چې امریکا اقدام کولو او د اړین طاقت کارولو ته چمتو ده. بلخوا هافینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي په لویدیز کې یو شمیر سیاسي شنونکي د ایران د اټومي عزایمو او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د لاسوهنې په اړه اندېښنه لري. د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د آیت الله ډاروونکي کردار د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د رسنیو مهمه موضوع پاتې سوې ده. ایران د خپل ځان خوندي ساتلو او په سیاست کې د دخیل پاتې کېدو لپاره له رشوت او زور زیاتي څخه کار اخلي. ویپان پر مخ لیکي یو بل موضوع چې سیاسي شنونکو زیاته نه د پټګه کړې د ایراني رژیم لخوا د قدرتي وسایلو په لاس کې ساتل دي چې څرګند بیلګې په دې هیواد کې د اوبو انتظام دي. دا کار نه یوازې د هغو ایرانیانو هیلې له خاور سره خاوري کوي چې په خپل خاوره کې جمهوریت او خوشحالي راوستل غواړي، بلکې په راتلونکو کلونو کې به پر سیمه ایز او نړیوال سیاست هم منفي اغیز وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د چین او ایران شرکتونه د ایران د یو اټومي بټۍ د بیا ډیزاینولو لومړنۍ موافقه لاسلیک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل دا د هغه اټومي تړون یو برخه ده چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو. فری بظاهر تفصیل لري.
د آراک ریاکتور برخلیک له نړیوالو سره د ایران د اټومي مذاکراتو یو تر ټولو ستونزمنه برخه وي چې بلاخره له امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني سره د تهران د اټومي موافقې په لاسلیک تمام سو. د دغه موافقې له مخې د درنو اوبو دغه ریاکتور به داسې ډول بیا ډیزاین سي چې هغه پلاتینیوم چې د اټومي بم د جوړېدو لپاره کارول کیږي پکې ونه ساتل سي. د نړۍ هغه شپږ هیوادونو چې د ایران په اټومي مذاکراتو کې شکل دي یو ځانګړی کاري ګروپ جوړ کړی و چې د چین او امریکا لخوا په ګډه شریکیږي او دوی باید د دې ریاکتور د بیا ډیزاین چارې پر مخ وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ د پنجشنبې په ورځ په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بیا ډیزاین په اړه د قرارداد لومړنۍ موافقه په پیکینګ کې شوې او پاتې برخه به یې د یکشنبې په ورځ لاسلیک شي. د وی د ایران او چین د ګډو هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو کمپنیو په وروستیو کې د آراک په نوم درنو بو ریاکتور د بیا ډیزاین کولو سوداګری تړون لومړی برخه لاسلیک کړه. د تړون وروستۍ برخه به د اپریل پر 23 رسما په وینا کې لاسلیک
شي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه قرارداد لاسلیک کول به د دې پروژې د پایل لپاره مناسب شرایط رامنځته کړي. ایران ویلي د درنو اوبو دغه ریاکتور د سرطان ناروغۍ او نورو طبي درملونو لپاره د موادو د تولید په هدف جوړ شوی وو او په وار وار ویلي چې د اټومي وسلې د جوړولو نیت نه لري. د عراق پروژې د قراردادونو اعلان داسې مهال شوی چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ایران په منځني ختیځ کې د هیوادونو د بې ثباتۍ په برخه کې یو پرله پسې پارونکی هیواد بللی دی. دا خبره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د تهران په وړاندې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د ارزونې پر مهال سوې ده. ریکس ټیلرسن ویلي په دې ارزونه کې به نه یوازې د 2015 کال اټومي تړون رعایت بلکې په سیمه کې د ایران چلند هم وارزول سي، چې د ټیلرسن په خبره په سوریه، عراق، یمن او لبنان کې د امریکا ګټې تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر که څه هم د ټیلرسن دغو څرګندونو ته مستقیمه اشاره ونه کړه، خو یې ویل چې هیواد یې هیله لري ټول اړخونه دا ډاډ ورکړي چې د اټومي موافقه عملي سي، په مناسبه توګه اختلافات حل او په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات په راوستلو کې رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره کار کوونکې او نه حکومتي ادارې ته بل اخره په خپل غونډو کې د ګډون اجازه ورکړي. اژانس وايي د ملګرو ملتونو د اجازه ورکولو شورا لسو کلونو راهیسې د دې ادارې غوښتنلیک سنډولې. منور شاه تفصیل لري.
د اسوسییټډ پریس دا رپورت وايي د چهارشنبه په ورځ ملګرو ملتونو په خپل غونډو کې د ګډون لپاره یو برتانوي غیر سرکاري خیریه ادارې کریسچن سولیډاریټي ورلد وایډ ته اجازه نامه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې یادې ادارې د دې اجازه نامې لپاره په 2009 کال کې درخواست جمع کړې وو، خو تر اوسه یې معامله ځنډېدلې وه. د ملګرو ملتونو د اقتصادي او سماجي چارو کونسل کې د نهو په مقابله کې 28 غړو د یادې خیریه ادارې په حق کې رای ورکړي. د رایو اچولو وړاندې د برتانیا سفیر یاد کونسل ته وویل چې کریسچین سولیډاریټي ورلد وایډ د دې اجازه نامې لپاره ټول شرایط برابر کړي وو، خو بیا هم د امتیازي سلوک له وجې ورته اجازه نامه نه ورکول کېده. نوموړي زیاته کړه چې یادې ادارې په میانمار کې د مسلمانانو او په یو شمیر افریقایي هیوادونو کې د بیلابیلو مذهبونو د خلکو سره انساني مرستې کړې دي. د دې ادارې د اجازه نامې مخه نیونکي هیوادونو کې د نورو ترڅنګ پاکستان، هند، روس او چین شامل وو. دا راز د اقتصادي او سماجي چارو کونسل د ملګرو ملتونو په غونډو کې د ګډون لپاره اجازه ورکوونکي کونسل ته یو بل ماته هم ورکړه چې پکې یې د صفر په مقابله کې په 28 شورایو د دې خبري منځوري ورکړه چې د اجازه ورکوونکي کونسل غونډې به په ویپاڼه هم خبرول کیږي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې لا لوړاندې په ویپاڼو خپل حالې ځلې نیخ پنې خبروي. په ملګرو ملتونو کې امریکایي مشن ویلي چې له دې سره به په یاده اداره کې د انساني حقوقو لپاره د قراردادونو مخه نیونکي هیوادونه خلکو ته په ډاګه شي، او دا به معلومه شي چې په هغو هیوادونو کې د انساني حقوقو څومره سرغړونې کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې له دې ګام سره به د انساني حقوقو لپاره د یادې ادارې هلې ځلې په ډاګه شي او په لا نور قوت سره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
د سولې پر لور
مش خپل خاورا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته پند یو مندي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
د امریکا د دفاع وزیر وای په چین کې د بمونو مورچې دایښ ډلې ته زیانونه اړولي دغه پاړه هیڅ نه وای. جیمز ماتس تا خبره تیر ماښام اسرائیل ته د سفر په وخت یو خبريال د پښتنې په جواب کې کړي. امریکایي پوسټ تیرونه د ننګرهار په چین کې خپل تر ټولو لوی ناتومي بمو کارو چې په وینا په کې د دایښ ډلې د سمسو نظام په نخښه کړي. افغان حکومت وای په بریټ کې لسلو زیات وسلوال وجل شوی. د سیمې اوسیدونکو وای په دې حمله کې ولسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز ماتیس وایي پینتاګون به دا راز ونه وایي چې د امریکا تر ټولو لوی بم په ننګرهار کې دایښ وسلوالو ته څومره زیان رسولی دی. نوموړي اسرائیل ته د سفر پر مهال د تیر اونۍ د پنجشنبې ماښام د غبرید په اړه چې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دایښ وسلوالو په وړاندې وسو خبرې کولې. په هغه برید کې د امریکا پوځ د لومړي ځل لپاره د جګړو په ډګر کې خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم استعمال کړ. جیمز ماتیس خبریالانو ته وویل چې پینتاګون د ویتنام له جګړې زده کړل چې په دې ډول یو برید کې د تلفاتو په شمیرلو سره نسی کېدای د هغه د بریالیتوب په اړه قضاوت وسی. د امریکا د دفاع وزیر دا خبره هغه حرکت ته اشاره وی چې د ویتنام په جګړه کې د مړو د شمیرلو په نوم وو، او هغه مهال به معمولا د مړو شمیر ډیر زیات خلکو ته ویل کېده. جیم ماتیس په افغانستان کې د داعش پر وسلوالو د برید په اړه د غرض وویل چې دغې حمله وشود چې امریکا د داعش د ماتولو لپاره ټینګه اراده لري، هغه که په سوریه کې وي که په عراق یا افغانستان کې. د امریکا دفاع وزیر دا خبره په اسرائیل کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. په افغانستان کې د ناټو پوځیانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د اچین ولسوالۍ په مامندره کې تصفیوي عملیات دوام لري. دوی تر اوسه د تېرې اونۍ د زورور بم له کبله داعش وسلوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه دقیق جزئیات نه دي ورکړي، خو په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په هغه برید کې تر سلو ډېر داعش وسلوال ووژل سوه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنیش ویلي په وژل سویو کې دیارلس تنه د داعش ډلې لوړ پوړي قمندانان وو.
در بین همی مجموعه‌ای که توسط
پاچین کې د بم له غورځېدو وروسته هغه جسدونه چې موږ پیژندلې دیارلس د داعش مهم قمندانان پکې شامل دي. په دوی کې دوه کسان د هندوستان دي، دوی د تاجکستان دي، څلور تنه هم افغانان دي او نورې د پاکستان دي.
تر اوسه خبري اعلان او نور خبري ټولنو ته اجازه نه ورکړل سوې چې د دې بم سیمه وویني، خو په چین کې د بم د سیمه شاوخوا اوسیدونکو یوازې دا تاییدوي چې په برید کې ملکي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان حکومت په کابل کې د روس ته سفیر روسي سرګندونې غندلې او وايي طالبان تر هغه دین او دولتونه د هغوی ته د سیاسي ډلې په نوم نه یادوي. دا خبره د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی تیره ورځ خبریالانو ته وکړه. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې روسي سفیر الکساندر مانتیتسکی وویل طالبان یوه سیاسي ډله ده چې ورسره باید د سولې خبرې وشي. افغان ولسي جرګې هم دا سرګندونې د افغانستان په چارو کې مداخله ګڼلې. شنونکي وايي طالبانو ته د سیاسي ډلې خطاب هغوی ته مشروعیت او جرأت ورکوي. اکرام الله اکرام معلومات لري.
د ملي یووالي حکومت په کابل کې د روسي د سفیر د وروستیو سرګندونو په خبرګون کې وایي چې وسلوال طالبان سیاسي نه بلکې یو تروریستي ډله ده. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناسې ته وویل هیڅ حکومت باید وسلوال طالبان د سیاسي ډلې په توګه ونه مني. نوموړی وایي طالبان رسمان یو تروریستي ډله ده نه سیاسي. هیڅ یو حکومت باید دغه ډول سرګندونې ونه کړي، او که هر دولت داسې سرګندونې وکړي زموږ په نظر محکوم دی. هغه وایي طالبان کولی شي خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او د افغانستان د اساسي قانون په منلو سره په یوه سیاسي ډله بدله شي چې په وینا یې اوس مهال د نظام پر ضد د جنګېدو له امله تروریستي ډله بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیتیس کې د چهارشنبې په ورځ وسلوال طالبان یوه سیاسي ډله یاده کړه. وی ویل چې په افغانستان کې د روانو ستونزو د ختمولو لپاره باید له دې ډلې سره خبرې وشي. هغه ویلي چې ماسکو د افغانستان له قانوني دولت او د افغانانو په مشرۍ د سولې دراتک ملاتړ کوي، خو په خبره طالبان باید لال قاعده جلا او د هیواد اساسي قانون ومني. د لومړی وار نه دی چې د روسي چارواکو لخوا ورته سرګندونه کیږي. له دې وړاندې روسي چارواکو منلې چې له وسلوالو طالبانو سره په اړیکه کې دي، خو له دې ډلې سره یې پوځي مرسته رد کړې ده. خو یو شمېر افغان چارواکو د ولسي جرګې غړو ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د روسي د پوځي مرستې په اړه اسناد او شواهد لري. د وروستیو راپورونو پر بنسټ د روسي یو پلاوی په شمالي وزیرستان کې د طالبانو مرکزونه هم لیدنه کړې ده. وسلوالو طالبانو ته په کابل کې د روسي د سفیر لخوا د یوې سیاسي ډلې د خطاب کولو په اړه د ولسي جرګې اداري پلاوی هم غبرګون ښودلی دی. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنځشنبې په ورځ وویل هیڅ دولت حق نه لري چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. د سیاسي چارو د کارپوه بشیر بیژن په ګډون د افغانستان یو شمېر سیاسي کارپوهان وسلوالو طالبانو ته د یوې سیاسي ډلې خطاب دغه ډلې ته د مشروعیت او جرأت ورکولو لامل بولي. بیژن له افغان دولت څخه غوښتنه وکړه چې نور باید په دې برخه کې غلي پاتې نه شي، ځکه چې په وینا یې افغانستان به په دغه ډول خبرو له بحران سره مخامخ شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
خو د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته نن به تا د اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ
د افغانستان اجرائیه ریاست وای د لنډمهاله حکومت د جوړولو اجازتي چاته نه ورکوي. د عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د لنډمهاله حکومت د جوړولو په حق کې خبرې نه د افغانستان او نه د خلکو په ګټه دي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کړې دي چې افغان ولسمشر د ښه حکومتدارۍ په برخه کې خپل سلاکار احمد ضیا مسعود له دندې لرې کړ چې وروسته مسعود وویل له سیاستوالانو سره د لنډمهاله حکومت په جوړولو غږیږي. یوسف زدران له کابل.
اجرا ریاست د احمد ضیا مسعود د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون وښود او وایي چې هیڅ چاته د موقت حکومت په لورې د تګ اجازه نه ورکوي. د اجرا رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د موقت حکومت بحث باید اصلا مطرح نه شي ځکه چې ولسواک اوسني حکومت ته دوام ورکول یوه اړتیا ده. دی وایي د موقت حکومت بحث اصلا مطرح کیدی نه شي. دا بحث نه د افغانستان په ګټه دی او نه هم د افغانستان مصلحت دی او نه چاته اجازه ورکول کیږي چې په دې لوري حرکت وکړي.
حرکت وکړه
رحیمی وایي که څام سیاست مداران په بیلابیلو موضوعاتو د نظر ورکولو حق لري خو اجرا ریاست د موازی حکومت سره مخالفت لري او چاته د جوړېدو اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې را چلې دی وړاندې خپل اجرایي رئیس په انتخاباتي دوره کې د موقت حکومت د اعلان ګواښ کړی و خو له همدې ادرسه اوسنۍ څرګندونې داسې مهال کیږي چې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس پخواني استازي له دندې څخه د لرې کېدو وروسته د حکومت ضد څرګندونې کړې دي. وروسته له دې چې د ولسمشر غني لخوا احمد ضیا مسعود له دندې لرې شو ضیا مسعود ویل حکومت د ده د لرې کېدو حق نه لري او دا پریکړه به ورته درانه تمامه شي. د هغه دفتر ویلي چې له دندې څخه له لرې کېدو وروسته احمد ضیا مسعود له سیاسي څیرو سره د موقت حکومت په طرحې انتخاباتو او نورو موضوعګانو خبرې اترې کوي او په دې اړه به ژر لاس په کار شي. د هغه د لرې کېدو دلیل که څه هم د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې نه بریالیتوب یاد شوی خو د مسعود څرګندونې او لرې کول د اجرا ریاست تر څنګ له ځان سره د سیاسي ګوندونو غبرګون هم لري. حزب اسلامي وایي د احمد ضیا مسعود له لرې کولو سره په حکومت د سیاسي ګوندونو باور کم شوی دی. د دغه ګوند ویان حشمت ارشد ویل د جمهور رئیس دا ډول اقدامات ښیي چې هغه خپلو ژمنو ته وفادار نه دی. له دې سره د نوې ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې احمد ضیا مسعود د حکومت په وړاندې د ودرېدو حق لري او حکومت د پخوانۍ ژمنې په اساس نه باید هغه له صحنې وباسي. خو په خوا کې بیا د افغانستان د جمهوریت غوښتونکي ګوند وایي چې چوکۍ باید د شفافیت په اساس وویشل شي او نه باید دلته شخصیت مطرح وي. د یاد ګوند مشر عادل بهرام اول
موږ طرفدار د شفافیت یو هغه څه چې اصول دي هغه څه قوانین دي د قوانینو تطبیقول د موږ وظیفه ده.
احمد ضیا مسعود ویلي چې د حکومت یو طرفه پریکړه به په هیواد کې سیاسي بې ثباتۍ رامنځته او له ځان سره به د خلکو غبرګون ولري. خو آیا روغتیا هم د هغې له لرې کېدو سره د کوم قوم یا د جمعیت ګوند حق خوړل شوی چې بې ثباتۍ رامنځته کړي؟ د جمعیت ګوند برابرۍ شورا غړي فضل احمد مانوي وویل ضیا مسعود د ټیم په اساس په دنده ګمارل شوی و نه د قوم او د کوم ګوند په استازیتوب.
اشرف غني سره ملګری و په ټیم کې و دا ټیمي خبره ده. دا خو داسې خبره نه ده چې دا جمعیت ده او دا په کوم قوم ارتباط لري. موږ خو په دا جریان کې نه وو.
هغه وایي چې ضیا مسعود په یوه ښه طریقه نه دی لرې شوی خو په ورته وخت کې ټینګار کوي چې له دندې لرې کول یې دومره بدې پایلې هم نه لري.
د نیمې نړۍ غږ
هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان واورو هم را نه زما کټ جه بوت یو د اتاو میا تا
کی په ما تیر شو نو ما و چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنه پکار د جدار نه تا راو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی ز خبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسهیل د لپاره چې کومې په مختص د لپاره جوړي هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات له یو شمیر خسته سیمو یوه هم د سریشا بانډ نومیږي چې د سواد بونی روشانګلې پر پولې پرته ده. خو ستونزه دا ده چې دې سیمې ته د رسېدو لپاره باید درې ساعته پیاده مزل وشي، ځکه چې هلته ورتلونکي ټول سړکونه خراب دي. ځینې سیلانیان چې ورغلي هم د لارو خرابوالی ذکر کوي، خو چارواکي وایي د سړکونو جوړولو ته پیسې بیلې کړي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سیلانۍ سیمې سوات سرې شا کلی د سوات مرکزی ښار مینګورې نه 15 کیلومتره لرې غرایزه سیمه ده چې ورته د منګلور نه وروسته 2 ساعته په طاقتور موټر کې او بیا وروسته زری نومي کلی نه دریو نه تر درې نیم ساعته پورې پیدل لاره ده. ولې دغه پیدل لاره د دنګو غرونو او ښایسته باغونو او شینکي نه ډکه ده؟ سری شا په سر باندې یو لوی ډنډ دی چې د باران اوبو څخه ډک وي او ترې د سیمې څاروي اوبه څښي. دغه سیمې ته د ټولګي په شکل کې رسېدلی یو سیلانی وایي:
زمانو فیصل مراد دے، زدا سوات منگور سٹی اوسیدونکو ما پلار مون ډیر خولی غرونا ډیر خولی ونی او ډیر خولی واوري ولیدې او دا مرګری را سره دی پدې کې هم او ډیر خما محسوس کړو چې را مون خدا خپل جون اسی په منگور کې وېستو دا لاول پیر رالو نو دل ډیر خوشاله شو او دا ځنګلي ودرې ولیدې قدرتی مناظر ټول ولیدل.
د سیلانیانو ټولګي سری شا کې ځان سره راوړي خوراکونه او خړل بیا خپل خوشاله هم منځلې. ای
قربان خدای زما زما جانان زما کې یا می تبا کې او چې اخلاص خلاص دغه مشمه.
د سیلانیانو ټولګي کې د سکول د کونکو هم شامل ول. دوی هم دغه سیمې څخه ډیر خوندونه واغستل او وایي چې د کونکو لپاره دغه رنګه زینو ته تلل پکار وي.
زبانم عبدالحمید خان دی او ما دی خور د جیل ولیدو او ګل مولی ونی مولی غړ غړ کماران مولی دی جی لبا نور خلته هم هم چلتا را شیخ دا ګونه ګوري پس وات کې ډیر شج ګونی چا چا نه دل دل ډیر خوري ګونه دی.
د سری شاه یو مقامی اوسیدونکو ابراهیم خان وای چې د دغه سیمه یو اڑخته د بونیر او بل اڑخته د شنګلې د غرونو پوله ده. مقامی اوسیدونکو زیاتره زمیدار کوي، سبزیانی او میوه پکې ډېری خکېږي. ولې دغه سیمې سړکونه ډېر خراب دي او نور ستونزې هم لري.
مونږ ته د روډ او د اوبو د دې زیات تغه من منه ډېر زیات کم راځي او د دې وجې کم راځي چې لغه پیاده لاري پکې ډېری دي. هسپتال نشته، هسپتال خو خلک لکه دې ځنه سو ګاډي پورې ځي کې پک زنګو کې پکټ کیوړي بیا ته ګاډه ماډه لوډ خراب ته نو هغه چې دلته کې هسپتال ته غره شنو بس هغه خه خراب شي.
د سری شا سیمې لارو او نورو ستونزو په اړه د سیمې صوبایي اسمبلی غړی عزیز الله ګران وایي چې دوی د سری شا او خوشا سیمو ترقی لپاره لوی کار کوي.
کم چې د کس او د زری په منځ کې تاسو کوم سری شا ورته دغه په منځ کم روډ دی هغه لمې یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي. بیا دا هغه لاندې د کس او د شنګری په منځ کې مولا هم یو نیم کروڑ ورکړي.
د سواد د خایسته سیمې ذکر د تاریخ په کتابونو کې هم په دغه توګه شوی دی چې په دې سیمه یو شمیر قافلې تیرې شوې دي او بیا دغه سیمه کې د بت مت د وختونو نښې نښانې هم موجود دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.